السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاس زملالی بشریم تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري په لومړي سر کې به یو څو خبرونه تاسو ته واورم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیښنه ښودلې ده همداراز باور چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو شذو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي د خبرونو په تفصیل کې غواړم تاسو ته د همدغو خبرونو ترڅنګ نور هم مهم خبرونه واوروم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو خبری مجله ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ښاغلی ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون 28مې غونډې ته په بخښنې سره 24مې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه هم کړې ده ویلې دي چې طالبانو تر 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی دی په تیرو دوو نیمو کلونو کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړي او ویل کېږي چې یو لامل یې چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی همدا دی د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکه لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاته کړې ده چې دې ادارې د 20 زره کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9 اتیا زرو زیات افغان کروندګرو د کرنې د پراختیايي خدمتونو اړینو توکو او شتمنیو له لارې پیاوړې کړې دي د افغانستان په ډیرې سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالیو پر کرنې هم ناوړه اغیز کړی خو وروستیو ورشتونو بزګر هیله من کړی دي چې دا کال به له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي اقتصادي سوداګریزو همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي د ښاغلي برادر دفتر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت پر زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د اورګاډي پتلۍ شبکې پانګونې او د برېښنا د لیږد په اړه نن د مارچ په 12مه په کابل کې خبرې وسوې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال په حواله ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د طالبانو د سفیر کوربه وي ازبکستان له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د طالبان له سرپرست حکومت سره اړیکې لري او د روان کال د فبروري په 3مه نیټه شاوخوا 1.5 میاشت وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل سو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو خبرونه روانه ده اوس هم یو څو نور خبرونه په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلی دی د چارواکو په وینا دا پیښه د واغیز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې سوې ده د غزنی امنیه قومندانۍ نن په یو بیان کې ویلي چې نجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلی دی بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده د بیان د مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشومه او پلار یې نیول سوي او د پلټونو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته لیږل سوی دی اوس هم یو څو بهرني خبرونه اسرائیلو د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړې چې په لړ کې لسګونو کسان وژل سوي دي د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلۍ چې حماس ډلۍ اداره کوي او دا ډله د اروپایي ټولنې او امریکا له خوا څخه تروریسته ډله اعلان سوې ده نن یې وویل چې د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 24 ساعتونو کې د 8 کسانو مړې موندلې دي امریکا او اروپایي ټولنه لکه مخکې چې ویلس ول د حماس ډله تروریستي ډله پیژنې متحده ایالاتونو مصر او قطر په تیرو 2 ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزه کې اوربان ټینګ کړي خو دغو هڅو نتیجه نه ورنکړه او تر اوسه د جګړو د پای ته رسېدو هیڅ نښې نه ښکاري او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی د دې وزارت په وینا د ال شپږ اویا نظامی الوتکه چې 1 مسافر او د الوتنی اته عمله پکشي سپارول نن د مارچ په 12 د ایوانوفو له هوایي ډګر څخه د الوتنی پر مهال ولويده. د راپورونو له مخې د الوتنی پر وخت د الوتکې یو انجن کې اور ولګید او پیښه رامنځته سوه. د روسیې د دفاع وزارت په اړه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د الوتکې مسافر یا عمله ژوندي پاتې دي که نه. د خبرونو پای اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو واوري. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو په حقونو لوی ناورین روان دی. همداراز به واوري چې د هند، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لشکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له افغانانو څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت وغواړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسیس مو ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما باهوس پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په نیویارک کې د افغان شوزو له یو شمیر استادو سره کتنه کې ټینګار کړی چې په پریکړو کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې باید تل پاتې اقدامات وسی. په ورته وخت کې شمیر افغان جون یو شذ وای چې ټول بنسټیز حقونه نقصوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې د خزو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو خزو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د جنو او خزو حقونه یې لمنځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په جنو او خزو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د شوزو او جنو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د خزو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د خزو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې انجونیا او خزي د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او لنجون او خزو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغند. په ورته وخت کې د نجونو او خزو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګوایی په افغانستان کې نجونې او خزې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم. چېرته چې نجونې او خزې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي، اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او خزې له عامه ژوند څخه لیرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل دنجونو په زده کړو بندیز تراتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پایونه مومي. د طالبان حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو او خزو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو پرون یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د خزو وضعیت په اتشپېتمه غونډه کې د افغان نجونو او خزو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا میری په خپل ایکس پانل لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصول او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو او خزو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتشپېتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوی تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د شوزو د حقونو او د پوهنی برخې فعالانو د خلاصون لپاره دی عدالت وغواړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت استخبارات رئیس ته په لیک کې د شوزو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د خوشي کولو غوښتنه وکړي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو غوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و، تیر کال د اکتوبر په 18 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر خونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمی ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږل او وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه، نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمی او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کیږي. د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیجې صدیقي هم د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخې پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
بخاطر دادخواهی منیجې صدیقي و کسای دیگه
د منیجې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي، لبد مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کیږي. ټول داسې غلي دي تبوای چې هیڅ هم نه دي سوي. همدا سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کیږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری شدي په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبانو حکومت منیجې صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې طلوع نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بند یعنی کړل چې ځینې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
وینځنه په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 سمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګر ملتونو سرمنشي وايي طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي. انټونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون شپږ اتش پیتمی غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان په ګډون په ډیر شمیر وادونو کې د ښځو د اوسنی وضعیت لپاره اندېښنه لري. په ورته وخت کې د ملګر ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس ویلې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر وادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکې اصلا ښکېل نه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشره سیما باهوس وایي افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغه باهوس د سشنبې په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان ښځو یو شمیر اساس یو سره کتنه کې ټینګار کړی چې د پریکړې کولو په ټولو برخو کې د چې د افغانستان په وضعیت اغیز لري د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ هم په خپل اکسپانډ لیکلي د ملګرو ملتونو برېټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د دوشنبې په ورځ د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان جنو ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوې. په لیکنه کې وړاندې راغلي په دې غونډه کې په جنو ښځو د فقر اغیزو او پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړي بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیایي چې تر ټولو ډېرې اغیزمنوي. د استازولۍ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لانا زکی نصیبا له قوله دا هم لیکلي چې هغې په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباهاً له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړی. بلخوا یو شمیر افغان جونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در خزه پدی حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یو افغان مېرمنې په توګه هیڅ ترې خوشاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو، یعنې په داسې وضعیت کې چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي.
همکاري وکنه نقش زنان یا
حسینی حکومت کې د ښځو ونډه نه ده چې کومه ده، بلکې اصلا نشته. که تیر ته وګورو ښځو د سیاست په ګډون په بیلابیلو برخو کې فعال ګډون درلوده، خو اوس ورځ تر بلې له خپلو حقونو لرې کیږي.
همیشه
بلوري ته د شنبه هاي ارغواني غورځنګ په جنونو ښځو د لګول شوی او بندیزونو لامل د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې. د دې غورځنګړو په اکسپان اپ یو ویډیو کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د اسلام تر نامه لاندې جنونو او ښځې ټولو اسلامي او انساني حقونو به برخې کړي او په کور کې زندانی کړي دي. خو له دې ټولو خبرګونونو سره سره د طالبان حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې خپل دریز نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لژکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد تابعیت تعدیل سوی قانون به عملی کوي چې لمخې به یې د دریو یاد سوی هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه مخکې هند ته کډوال سوي دي. په هند کې یو شمیر افغان، سیک او هندو کډوال له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو مسلمان کډوال بیا وایي چې د تابعیت په ورکولو کې باید ټول پناه غوښتونکي شامل وي. نور په دې راپور کې
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نرندر مودی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا CAA 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگھ یو افغان سکھ کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خاطره د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطره ډېر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډېر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ دا قانون استریا دی مونږ د خاطره ډېر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار سره ورته ملاویږي.
یو بل افغان سکھ کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
کورنۍ
ویزې نوې کولې چې دا به د دې ورځنی کار د پر مخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهل هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سو کړه موږ ته تابعیت را نه کړ تخه کارونه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو سونز ډیر دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیزلي واکمنیدو وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سکان د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2024 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو غبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. اوس هم د کندوز ولایت څخه یو راپور درته اورو. کلبات د کندوز یو له هغو درو نوې ولسوالۍ څخه ده چې خلک شکایت کوي چې د سرک د خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت باندې روغتون ته نسی رسولی. په دې راپور کې به نور تفصیل واورو.
کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه نو دا موږ ته لوی مشکلات دي او برته ضرورت لرو لار ته سړک ته آبادیو ضرورت لرو کلینک ته ضرورت لرو تحمل نه کولو کېږي. دغه د پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګر راټولېږي او خبر هم سین وړي خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمت ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري چې د کلبات ته ځو، ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چدی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کپیر دی، موږ ته سړک باید جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعت او په درې ساعت کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلون کې هم وای د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لاس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مې درم، تمام روز کرای مې ورای مې غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد له داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي توګه د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنی پرخه کړي، خپل مخالفان ځپلي، لنړیوالو سره تماسونه پیوړي کړي او لومړیتوب ته د خپل ایديولوژیک واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوي ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېر نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو د غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښيي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکي چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصول لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوه لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوه کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. پر راپور کې ویل شوی دی چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ لپاره د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمه ایز کړکیچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال